سلامونه قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خلومړی په مکړی د دې ساعت خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د هیواد په 19 ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 10 او 13 میلی مترو تر منځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 50 او 100 کیلو مترو تر منځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د 100 ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګری وتړل او د طالبانو له واکمنۍ وروسته قونسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یو نوی آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتن لیکونه پاکستانی وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یو کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همدارس 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یو اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هر ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پرولی دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکی هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دي چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2.5 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د می 25مه د تایراید نړیواله ورځ ده. تایراید یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یو غوده ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې، څېړونکي او نور روغتیا پالان د تایراید او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې تایراید څه شی دی او ناروغۍ کومې دي. تایراید د ستونی په بیخ کې یو کوچنی غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د ودود د اوبخی همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سمبالوي. تایراید غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خپرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. په څو شېبو کې به په دې اړه د خپرونې د میلمه نظریات واورئ، خو له هغه مخکې دا یادونه ضروري بولم چې که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خپرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 00 001. شمیره تکراروم 00 400 00 001. د دې خپرونې میلمه د غوږ پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نورافزل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. لمړی کاوریدونکو ته لاند څه ویل لري چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې موږ تم یوه فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل ام مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه.
ډیره زیاته مننه، ښه راغلست. ډاکټر صاحب، ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د تایراید په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسي ژبه تشریح کوي چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایست او بیا ووایي چې فنکشن یا کار یې څه دی.
مننه، ښه پوښتنه ده. اصلا باید چې موږ اول موقعیت او اناتومي وپیژنو چې جاغور یا تایراید ګلند موقعیت کوم ځای کې دی. دا د کپ ساده سلایو یو چې د تراخیا چې دا کوم هوایی لار ده، د دې په دویم او دریم رنګ کې دا تراخیا دا چې جوړخ لري، چې دا رنګ ته ورته جوړخ لري، نو د دې په دویم یا دریم یا د وایس بکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره د دې نه لاندې موقعیت لري او د تراخیا په دوار خواهو که موقعیت لری.
دکتر صاحب، ترخیه چه وایی دیتا مونگ پا آمه اصطلاح چه وایو ترخیه تا؟
دیتا مونگا پا آمه اصطلاح وچه غاره ویو. دا چه مونگا ویو چه مخوراک و اکثر مرای تزینو چه کلا کلا دایرکشن بدل شوی زمونگ خوراک با وچه غاره لاره. وچه غاره یعنی مطلب هاگا لاره چه کم سگو تا تله ده. هغه ته وچه غاړه یا تراخیا یا وینډ پیپ دغه ته وچه غاړه وایي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچه غاړې په رنګ کې یا د وایس بکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري. د تایراید غده چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټیږي، نو هغه وخت کې موږ بیا جاغور ورته ویلی شو. په نارمل حالت کې کم چې دا د تایراید غده ده، دا د لیدو وړ نه ده او نه د هیڅ کېدو وړ ده.
ډېر ښه. او د دې دنده څه ده په وجود کې؟ البته ما خو یو ډېر مختصر تشریح کوم، مګر په ولسي ژبه یې خلکو ته ووایاست چې د دې دنده څه ده.
بلکل ښه پوښتنه ده. د دې دنده که په ساده اصطلاح ویو، کله چې موږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، دی میتابولیزم چاغي کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفې لري، خو ساده او ډېره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې دا غذا په انرژي بدلیږي. نو که چیرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سرته ونه رسوي، یعنی تایروکسین تولید نه کړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په د دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم عوارض په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لا لمخ کې راغلي دي او پوښتنې لري، یو دوه پوښتنې به راواخلو. ډاکټر صاحب بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه، خدا پاک ته خوشاله کوم. محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی وکړو جوړ به صاحب له هدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنې یا د جاغور متصوری دلی دی؟
خدای دې خوشاله کړي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم، محترم احمد تکل صاحب موږ خدا غ د جاغور مریضي چور توایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح د سي مریضي د محترم تکل صاحب محترم چې دا غد کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال خبرې داستون سره یو رقم مړغړې پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاری نه بده داغه بده جاغور دغه بده توای دا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یو بخوري چشي یا مثال خوراکي دا غستوني خوري دا بغلونه د دستوني بغلونه چې پرسي ان شاء الله دا بده جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه دل ډاکټر صاحب نورنا؟
ډاکټر صاحب محترم، سزما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ پام اصطلاح خو دغه مریضي ته لکه دامه کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي دلته اکثره وخت شي د ماشومانو په غاړه کې په داستوني په بغل کې دلته رقم مړغړې پیدا کیږي. نو دا چې کله د ماشومان یا خوراک یې مثال د خبرې یا وبچ شي یا خوراک یې ډوډۍ خوري، نو دغه ستوني چې ډېر خوږیږي اکثره به خدای چې پرسیدلې محترم تکل صاحب دغه د مرغړې داس پرسیدلې چې دغه د مخ یو بغلی مثال د خبرې سپارڅوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارڅوب وخت نسی. نو ما د ډاکټر صاحب محترم صدا پوښتنه ده چې مثال دې تداوی چې د یو ټابلیټ مابلیټ راته دقې یو د بل مثال د خبرې شربت راشوي، او کدا غ پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کې تکل صاحب ډیر بخښاله سم ځکه تاسو رسنی دلته داسې مودا کیږي جناب لري کیږي.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمری پروگرام دی د ازادي راډیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی ولا زابلې د زابل لرغنداب خبري کوم.
وعلیکم السلام زابلې صاحب، مهرباني.
ډیر مننه کوم. لمړی واغښتنه غدا چې احمد تکل صاحب ته په هیڅ شي څومره ضرورت ده، تاسو باید ور لمخه موضوع په واتس اپ چینل کې د زبیر د په واتس اپ چینل کې چې دې تر څومره ستري خبر سو راځم پښتنې ته.
سبلا صاحب دې بکنه وړم چې تاسو ته فقط یادونه وکم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي رادیو په پښتو واتس اپ باندې مونږ یې خو شریک کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم موږ دا شریک کړی و. او له درنو اوریدونکو نه مغوښتنه کړې و چې که سوال پوښتنې لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ ووهي. تاسو نه ښایي پاتې شوي وي نه به یې مو لیدلې.
ډیر مننه کوم. کدای شي زه د اخیری برخې ته ولاړم، کدای شي لوړه پاتې شوې زه همیشه پکې بوم، خو نن کدای شي بس زما سترګونه غلطه شوي. مننه کوم. ښه کار کوئ چې واتس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ را سره ژدي هلته. له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده، ډاکټر صاحب کله چې یعنی د هم لستنې سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستوني کې غوښه پیدا کیږي د هغو یو ډول زغ هم بل رقم کیږي او درد هم په خوړو او څاک خوراک او څاک هم په تکلیف یې، آیا دا په غوښتنه کې چې غوښه پیدا کیږي دا هم له دې غدې سره څه ناڅه تړاو لري که یا؟ او کله چې د یو مریض په ستوني کې غوښه پیدا کیږي، هغه مریض ډیر وارخطا وي، ډاکټر ورته وایي وایي تاسو باید عملیات وکړي د ستوني. آیا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغومره سخت دي لکه څومره چې هغه مریض وارخطا کیږي که راحت دي؟ او دغه خدا د ږغ په خرابوالي شوالی کې مثلا د یو چا مثلا چې یو خبریال ډېر زیات وږغېږي، هغه ستونی یې کښېني، ږغ یې کښېني، له ږغ سره هم دا خدا یو ډول تړاو لري که یا؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
له تاسو هم ډېره زیاته مننه زابلی صاحب. نور اوریدونکي هم لرو، مګر غواړو چې له ډاکټر صاحب نه مشخص ځوابونه د مشخصو پوښتنو لپاره واورو، بیا به نور اوریدونکو ته وروسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، سوالونه خو به مو حتماً یادداشت کړي وي. لومړی د اتل صاحب او ورپسې د زابلی صاحب پوښتنې وي.
بالکل بالکل، د اتل صاحب پوښتنې نه ما دا اخس واخست، کوم غوښې چې دی یادولې د هغه جاغور نه دی، دی هغه غوښې یادولې هغه چې په اورل کې ویټي یا د خولې په دننه کې کوم چې ټانسل ورته وایي، اکثره دوی هغه ښې چې ماشومانو کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس، هغه او د دې سره ډېر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ووایم چې کوم د ستوني کې دننه کومې غوښې دي هغه ټانسل یا اضافي غوښې، بعض خلک ول اضافي غوښې بعض ورته ګلې وای، هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نخکاری، دا به د خولې کې دننه نه، دا به بیرون نخکاری په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا ما مخ کې ویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټه شي. که چېرته په نارمل حالت کې دا مونږ ټول تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو، خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د حس کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اتل صاحب لازمه دغه د توصیه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه دی د ټرانسلیټس په باره وکړه، او اکثره رښتیا هم هغه ماشومان چې شپږ کاله اووه کاله اته کاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډېر زر زر پیدا کیږي، چې د هغې وجه بعضې فکټورونه دي، بعضې په خوراک کې چې هغه بعضې غیر معیاري خواړه دي. ماشومان اکثره هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحي وي، لکه یخ مشروبات، ترخه ترو دغه شینه، نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي. هغه به خپل کرایټیریا ده چې په کال کې مطلب وزل خراب شي یا دوه کال کېږي، هر کال کې درې پنځه ځلې خراب شي، درې کال کېږي، هر کال کې درې ځلې خراب شي، نو هغه بیا ټرانسلیکټومیا ده، ټرانسل لا خپل کې چې دننه کوم غدي دي هغه لري کول غواړي، هغه د جاغور سره ارتباط نه لري. او د سایبلی صاحب پوښتنې لپاره شو، د دې هم پوښتنه اتل صاحب ته ورته پوښتنه وه، خو د دې کې یو بل پوښتنه هم یو اضافه کړې وه چې که چېرته غږ کېناستل، غږ دا بېله خبره ده، دا د لکه مخکې مونږ چې وویل چې جاغور د وایس باکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري، نو دا غږ کېناستل د حنجرې پورې اړه لري. هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي، نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامنځته کیږي، ځکه چې وایس باکس کې او پردی دي، هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شي نو هغه کې یو ناډیول او غوټي پیدا کیږي چې هغه د وجې بیا غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه. بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شینه دا تایرایډ غوده لویږي، په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوي یا د کومو موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري. خو مخکې د اتل صاحب یو پوښتنه وکړه، که څه هم د تایرایډ مربوط پوښتنه نه وه، دوی دا د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د تانسلونو مسله وه، خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه، نو که دوی یوه ستونزه لري که لنډ ورته ووایاست چې هماغه تانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره یې څه ده؟
بالکل، نو خو پوښتنه ده، اکثره باید پرهیز وشي، پرهیز پریونشن، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه خوراکونه چې د هغې د وجې د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر زر منځته راځي، دغه ماشومان باید چې د غیر صحي خوړو نه بچ کړل شي، کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنه چوړ او دا اسکریم چې د حد نه زیات یخ وینو دغه د وجې دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي. نو په دغه وخت کې ما مخکې ویل کریټیریا مې مخکې ذکر کړ کچیر ته کال دوه یا درې په دغه عمره فریکوئنسی یا تکرار خراب شي نو بیا عملیات غواړي. او د دې نه علاوه کچیر ته دا پاریز وشي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظر کم دوی استعمال شنو ان شاء الله دغه به ان شاء الله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت ته نه وړي. نو هغه کې بیا خوشه کوماکس کلیو چې بازار کې د اګمنټین په نوم باندې مشهور دي او یو د درد شربت ور سره هم خوړی شي ګروفین کچیر دا عمرونه د شپږ او کالوي او کچیر ته بیا غټي لز دولس کال نو بیا ګولې او دغه خوړلې شي ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس دی هغه بکټریا. نو کداغه دا دواینی چې ما خو دې دغه باندې ډیر خطر تاثیر کوي پاریز وشي او دغه دواینی وشي نو امید دی چې د عملیات او دینه بچ کړش.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو لرو غوغنی سو چې دوی څه وایي مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلام نوونی کې لتاشه محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خبرونه تکرار غلاست مننه لتاسو نه مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مې اړیکه نیولې محترم تکل صاحب.
مننه زرملوال صاحب خبرونه ته بیا هم خره غلاست مهرباني مونږ او استاد خبرې.
نو دا جاغور څه ده ویته اکثره د موږ پښتنه لا کوکې کوي او دغه اصطلاح او اصلاح هم کوم پټي به کنه دي ته اکثره خلک د غومبرې هم ورته وایي د غومبرې دا هم دا ناروغي ده نو د غومبرې ورته وایي جاغور هم ورته وایي. نو دا خو یقینا نن سبا ډیره زیاته ده دغه ناروغي چې دا محترم تکل صاحب دی روجي کې زوینه اکثره دغه دی کوم عمره ماشومان زه ډیر وینم چې دغه ناروغي باندې د جاغور یا د غومبري باندې اخته یي. نو د ډاکټر صاحب نه خو ډیر اوریدونکو پوښتنه وکړي او یو پوښتنه خو د ما په زړه کې خو هغه خو ډاکټر صاحب خبره باندې حال کړه چې دغه سکریم او دغه نو شیان کولل یا مثلا څالو دغه خو د پوښتنه جواب کړه. نو دغه یو پوښتنه د ما د محترم تکل صاحب چې دغه جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمۍ کې زیات یا مثلا په سړ موسم کې یو ستنه ده او بل د کچیر څه څوک زیات غوړ شیان خوري چربي زیات استعمالي خوراک غوخه نو دا هم کوم اثر پکې کوي نه پکې دا مې پښتنه ول محترم ډاکټر صاحب رانور
زرملوال صاحب له تاسو نه زیو پښتنه لرم. تاسو ویل چې د تاسو ډاټ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي نو د ناروغي لپاره تاسو د سي دي الارج سیمایزه ولسی لاره چاره هم لري؟
نو اکثره لري د سي چاري په دې کې ځینې د یي څه دا یونانی طبابت چې دلته په پاکستان کې هوموپیتی کورته وایي اکثره دا سي ډاکټرانم ستاسو چې دغه علاج کوي او بیا ډیر ښه علاج کوي او نور دغه نور دواګانې چې دي دارو درمل مثلا دغه عام دغه استعمال هم زیات کیږي موږ لیدلی دي او خو ځات لکه دا څنګه چې تکل صاحب ما وویل اکثره دي کم عمر نه دغه د غومبره یا جاغور شروع کیږي.
مننه.
نو دلته ما لیدلی او
تره مننه
نو د وخره کولونه ونه لې مننه
تاسو نه مننه سلامت وسی. یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته مهرباني وکي روغتیا د ژوند پروګرام دی. وعلیکم سلام.
تکل صاحب څنګه شه جوړه پرانشتي
مننه سلامت وسی خبرونه ته خرغ لست مهرباني څه دی ویلو لري؟
ما ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د انسان جدې دا د غوښه مقصد یا وینه راځي دا چې څه کیږي دا هم دا مشکل لري او پرده لري چې لري دا څو لاس وړي د غوښه وینه راځي
ځان نه معرفي کوي.
خالد احمد نورزی نیمروز ولایت می تماس نیونه.
خخرا غلاست نورزی صاحب خبرې مو هم دومره وې ک نورم څه زیاتوي
په دغه موضوع باندې د غوږو پر موضوع باندې خبرې کوئ.
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غده ورته وایي، نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لرئ پوښتنه مو وکئ، بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبره هم درته یاده کړي.
او زه خپله ټکر سره دغه مشکل لرم، تقریبا د 15 کاله کېږي چې مقصد ګوډي د شر شي وخورم، چې بس پستونه کې مې ښې ولاړ دي دا رقم کېږي، او چار شي وخورم مقصد که نرم شي وخورم ته تکلر شي وخورم، دا ملي مشکل ورسره لرم.
غالباً دا به نورزای صاحب دا به هغه مسله نه، خو ډاکټر صاحب خپل درته تشریح کړي. دا جاغور هغه شی دی چې ل ستونه ل د باندې نه تاسو ګوري چې یو ډول پرسو پیدا کوي، ډیر لویږي، پلنیږي، د غاړه پلنیږي، ل لری نه ښکاری. دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما خپلم لیدلی دي او خلک هم شکایت لري. نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لري هم مهرباني وکړئ کنه ډاکټر صاحب نور بس تاسو هغه بلې پوښتنه ته هم حتما ځواب ووایي.
سید تک صاحب له پښتنه مې دا غره داسته چې دا راډو مخکې کار کوي او کار کوي او اسکار نه کوي، دا څه مشکل لري؟ مشغدا معلومات راکړه.
تیره مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه، زه به د راډیو تاسو ته معلومات درکم چې زمونږ هڅې روانې دي د دې لپاره چې د راډیو فریکوئنسي تر لرې ځایونو پورې ورسو او راډیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکي واوریدلی شي. خو په عین حال کې کوم اوریدونکي چې غواړي ازادي راډیو په ښه کیفیت سره واوري، د ازادي راډیو اپ شته. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو اپ پر خپل موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونه له سهار تر بیګا پورې واوري. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلې دي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشئ هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروښي. مننه نورزای صاحب. او اوس اورو له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي.
تکل صاحب کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه، د دې به زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبرې په پښتو کې ولې ډډ غومبرې وایي. او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زمونږ دا دغه سره فرق کوي، دا جاغور نه دی. دا ډډ غومبرې دې ته په طبي اصطلاح کې ممس وایي. ممس دا د دې جام نه لاندې سب منیبولر گلینڈ یا غدا، هغه غدا ده چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی. وایرس یو بکتریا یو وایرس دی. دا هادی حالت دی چې دا ان شاء الله د څه خطرناک شی نه دی. د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري ان شاء الله د 15 ورځو کې دا خپل کیږي. دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري. او بل پوښتنه دا وکړه چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي؟ نو جاغور موسم سره یا غوخه خوړه دغه سره څه ارتباط نه لري. او چې کوم پوښتنه دی وکړه، ډډ غومبرې منځ ته چې دا وایرل مرضی ده او دا تداوی نه لري. کله کله مونږ انټي بایوټیک د سیکنډری یا د ثانوي بکتریا د لپاره ورکولای شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره. او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوږ نوی نه راځي، نو اکثره غوږ هم د بدن یو برخه ده. هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي. اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي، کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه. او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي، مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تللی دی، مستقیما تللی غوږ ته، د غوږ منځنی غوږ ته. نو اکثر چې په ماشومانو کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نه وونه راځي یا څوک ولا پیپ وای، نو دا اکثر هغه ماشومانو کې چې هغه حساسیت یا ستونی خرابیږي یا زکام ډیر کیږي،
نو ډیر چانس شته چې د سټیشن ټیوب یا د سټیشن نل د لارې لاشي غوښته او غوښ کې میکروب رامسته کی اول ته د ستنی سوري عمر یا ډیر کوچنی سوري په دې غوښ په پرده کې کیږي نو دغه خرطبن چې زخمی کیږي وینه برازي بیا وینه بیرون غوښ تر اوځي نو دغه خپل تدوی دا وای چې د وبونه بچي او انټوبیټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه مشمون ته ورنکول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي بل په خصنه دا و چې سونی کې خوراک نه ختل نو دا د چاغور سره کوم ارتباط نه لري دا مختلف عوامل لري کله کله مخکې مونږ واضح کړ چې ټانسل کله کله دومره غټي شي چې دا غېده و چې هم سونی کې خوراک کې دی شي چې په سختۍ تیر شي ونخلي یا دا مری چې کوم د خلینه تل د معدې پورې کله کله دی کې یو تنګوالې منسترازي یو غوخه منسترازي دا هغه وجه هم کې دی شي نو دا باید د معدې ډاکټر سره دغه سره هم مشوره وکول شي چې آیا دا د معدې وجه ده که د ستوني وجه ده
ډیر زیاته مننه له تاسو ډاکټر صاحب نور قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ پوزه او ستونی متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه دی او مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنې اخلو د اوس دوه نور اوریدونکي هم په لاین کې دي خو لږ مخکې زه غواړم له ډاکټر صاحب نور نه خپلې یوه پوښتنه وکړم مونږ مخکې ژمنه کړې وه چې اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکوو ډاکټر صاحب دا جاغور چې تاسو وایئ چې لویږي او دا غیر طبیعي ده یعنی له طبیعي حالت نه وځي چې لویږي په کومو دلایلو لویږي جاغور یا همدا تایرایډ غوده
بالکل تکل سے خوب پختنه ده تکل سے ابدا په دوه حالاتو کې د خپل طبي حالت یا نارمل حالت نه لویږي یعنی په ساده سره کو یو کله کله د خپل جاغور چې کومه غوده ده یا تایرایډ غوده ده کله د خپل نارمل حالت نه کم کار کوي یعنی نشي کولای چې خپل هغه خپل وظیفه د دې وظیفه غا تایروکسین یا هورمونونه جوړول دي دغه په خپل اندازه باندې کار نشي کولای یعنی لټه شي نشي کولای په خپل اندازه نو دا کوشش کوي چې دا دغه تایروکسین بدن ته دغه کی دا تایروکسین خپل بدن ته افراز کی او کله یو دا حالت بل حالت کله کله دا د خپل حالت نه په زیات اندازه کار او فعالیت کوي نو په دغه حالت کې هم دا غوډه غټیږي بیا د دې مختلف عوامل دي چې دا کله کار نشي کولای ولې نشي کولای کوم عوامل دي چې د دې د وجه دا خپل اندازه کار نشي کولای یا کوم عوامل دي چې د خپل اندازې نه دا زیات کار کوي نو د دې خپل بیا عوامل د خپل مرزونه دي نو که تاسو غواړئ چې اوسې تشریح کوم یا روسته غواړئ چې روسته بیا
روسته به ډاکټر صاحب بیا هم خبرې وکړو په دې باندې به هم خبرې وکړو چې له ځینو کسانو نه مونږ اوریدلی دي چې وایي په اوبو کې چې آیودین کم وي دا هم د جاغور د لویدو باعث کیږي په دې اړه به هم بیا معلومات راکوي چې دا د جاغور لویدل هماغه د تایرایډ د غدې لویدل دي او که د آیودین کمښت په اوبو کې نور عوامل لري خو اوس اوریدونکي لرو چې منتظر دي مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست
السلام علیکم احمد تکل صاحب اسامه د هلمند
څخه مهرباني وکړئ څه ویل لري خبرونه ته خراغ لست
دا ډاکټر صاحب څنګه کوئ زما ورور دی دا غواړي نو نه کوي دا ډیر وخت کې د رژیم رئیس ایتو بایټیک مون دی ورته دا پرشکاري نو ول کول دي خو څو مر سم څه درته بیا نو نه شروع کینو نه پوهیږي چې دا واس یو شی ول بدل دی خیره نیول دا یا پرول کټو ته کی او دا د سلاري د الله ته جوړ شو نو ناریانه چې څنګه درملنه وکړو کده یو څه سم لا راوشي چې یاد دوا نه لاري یاد د پرشکاري د لاري یاد واش پرول کې دا وژن پرول کې یاد عملیات لا بیا نور ځکه یو ښه سم واضح لاره راوښي چې هم سم کار وکړي، هم ښه مصرف پرونه لګېږي، او که د ټلیفون له لارې دا جواب راکړي نو ډېر به ښه وي، ځکه چې پر رسنیو خو نه اورېده کېږي پر راډیو.
ما ستاسو نوم ډېر ښه ونه اورېده، که ډاکټر صاحب اورېدلی وي که یو بیا ځان په لوړ غږ معرفي کوي چې اسامه ډېراله د خبرونه میلمه به حتما ستاسو پښتنه یادداشت کړی وي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
تاسو ستاسو نو قدر ور میلمانه ته نیکې له احترامات ورنکوم.
خرغله خپل
صاحب مننه چې موږ ته وخت راکړي. ستاسو د ایمه اوریدونکو یو همکار حاجی توخی مده زابل ولایت تشاجول ولسوالی.
حاجی صاحب خبرونه ته یو ځل بیا خرغلاست مهرباني وکي.
مننه ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. زما له محترم ډاکټر صاحب زه د پښتنه ده. زما عمر تقریبا 18 کاله ده، خو غوږونه مې داسې 2-3 ده درانه دي، اندېښنه په اروم. بیا یو ډاکټر صاحب ته ورنم د غوږو هغه تمام د غوږونه کچیرې شرن یې را پرې مې زغه چې وکاتو ول نه دا شرن نه دي کار م په لرم، کچیرې د ترمنځلو هڅه وکړې نور هم خرابېږي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا د ترمنځ ټوب اثر ده یو بل اثر پکښې ده؟ نو کچیرې موږ ته په دې هکله جواب راکړي خو موږ رادیو نه سو اورېدی.
تاسو اوسی ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي، خو له هغه مخکې زم یو پوښتنه لرم حاجي صاحب توخی تاسو نه، چې ستاسو جاغور خو نه دی لوی، بیخي عادي نارمل فعالیت کوي، ځکه چې د خبرونې اصلي موضوع هماغه د جاغور یا د تایرایډ د غدې موضوع ده.
نه بالکل ما جاغور نشته، هیڅ نه لوی شوی ده، نه جاغور په مرض باندې اخته یم، خو یوازې د غوږو مشکل لرم.
خدای مو نور روغتیا هم در په برخه کړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، تاسو را سره وسی ډاکټر صاحب پوښتنو ته ځوابونه وایي. یو بل اوریدونکی اخلو، بیا به د ډاکټر صاحب خبرې واورو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم، عاطف الله عمران ما د کابل څخه تاسو سره پاډی کوم. تاسو درنو اوریدونکو ډاکټر صاحب ته سلامونه. ډاکټر صاحب نزما پښتنه دا و چې داسې وخت زه لږ داسې تکلیف مې د لوړ فشار درلودو، ګرچې زما فشار پخوا ټیټ و، خو څه وخت کېږي فشار مې لوړېږي چې لوړ ارتفاع ته خېږم، دغه وخت کې را باندې سرګنګسیت راځي، او د سب ګڼه ګونه یا په ګرمۍ کې دا سات زړه ټکان زیاته 125 رسیږي. بیا مې د ټي سچ معایناتو کړه، هغه کې ویل چې تاسو 0.08 دغه اندازه دغه ټي سچ معایناتو کې دغه ریزلټ وو. نو بیا ویل چې تاسو د تایرایډ هایپر تایرایډیزم لري، نو دوه رقم دوای نه مال راکړي، یو د انډرال چې د فشار لپاره لوړ فشار لپاره دی، یو د کاربیمازول دوا ده. آیا نور څه هم ضرورت شته ده؟ آیا زه آیوډین واخلم وانخلم؟ چون داسې ویل کېږي چې په دغه حالت کې تاسو باید آیوډین وانخلئ، نو ډاکټر صاحب که چېرته د څه رهنمایي وي څه لارښوونه وي چې راته وي کې په دغه اړه.
مننه عمران صاحب. ډاکټر صاحب تاسو له دوی نه یا له حاجي صاحب توخی یا اوسامه هم فکر کوم تر اوسه پورې لا په لاین کې را سره دی، له دوی نه څه پوښتنې کلرئ چې بیا وروسته د هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست؟
ټاکل صاحب ما د دوی پوښتنې واخیستې.
ښه سمه ده، نو بیا مهرباني وکړئ.
مهرباني د توخی صاحب له اول دغه ورکو جواب ورکو، دوی چې مشکل دی چې درادو مشکل دی، او بل ټلیفون کې زه کولای شم چې دا جواب دغه کوم. نو توخی صاحب له زما جواب دا دی چې دا د اوریدلو کموالی لري، هیرنګ لاس چې ورته وایي، او د دې عمر 18 کاله دی. نو دې کوم ډاکټر صاحب لیدلی هم دی، دغه ډاکټر صاحب خبره بالکل سمه ده. اکثره دا ایج وایز چې موږ ورته د عمر زیاتوالي د وجه ویو، په دې کې دا د پساده سلاو ویو چې په دې کې دا د غوګونو رګونه کمزوري کیږي. بیا حاجی صاحب بیا مریض صدا چې کیږي چې مریض خبره او خبره ورته راځي خو پوهیږي بینه تشخیص او تفریقی تشخیص سخ شي. نو په دې کې بعضی د ټانیک دي یا ملټي ویټامین دغه شین نه دي دغه ورکول کیږي. کچیر ته دې سره फायदा کیږي خو خبره ده او کچیر ته دې سره फायदा ونه شو او د مریض په کمیونیکیشن او په خبرو کې ډیره مسله پیدا کیږي نو بیا هیرنګ ایډ یا د سماعت یا د اوریدو آله اجي سره ته پکاره چې په یو غو کې کیږي. بس عمر دا د انسان فطرت دا چې د سلوي خو عمر اوړي نو دا په ټول سیستمونه ضعیف کیږي سترګې به ضعیف کیږي غوګونه به ضعیف کیږي. صرف بس د دې واحد حل دا دی چې دا کچه ته ډیر پازابي او کمیونیکیشن او دغه کې مشکلی په خبرو کې نو دا به بیا یو انا خلی او وکی به یګدی. او بل خبره اسامه صاحب وکړه چې زما کوم مشوم دی رور مې دی غوګونه نوونه تی راځي پیپ تی راځي خشي بیا خرابېږي نو او دا دوی سره کیږي نه کیږي. نو اول خو ما مخکې نه یادونه کړې و هغه لاري چې داغه د لاري اکثره د منځني غوږ کې د میکروب پیدا کیږي چې دا نهونه راځي هغه لاري چې منځني غوږ ته میکروب زی باید دغه کې احتیاط وشي. کله چې د دې رور د سر وینځي غوږ کې باید غوړ مالوچ کیږي او به د نن لاري نشي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې اکثره کچیر ته د زکام کیږي نو چانس بیا ډیر زیات دی چې دا غوږ بیا میکروب شي. نو کوشش دا وکړي چې اول هغه شین نظر وساتي چې زکام نه بشي. که بیا هم زکام کېده باید دا د زکام ګولې په وخت باندې استعمال کړي. او دویمه خبره دا و چې درته به دوی باندې خکېږي که نه خکېږي. کچیر ته اډوکې تور شوې نه په ساده اصطلاح وي اډوکې میکروب شوې نه نو دا په دوی سره خکېږي. کچیر ته اډوکې تور شوې وي بوی پیدا کړي دینونه نو بیا دا عملیات غواړي. هغه برخه د اډوکې چې هغه تور شوې میکروب شوې هغه به دوی سره ډیر ریسپانس او جواب نه وي دا بیا باید عملیات شي. دا بیا په کوم حالت کې معلومیږي چې دا اډوکې تور شوې ده دا به سیټی سکین وکي. سیټی سکین کې به معلومیږي چې آیا د غوږ اډوکې تور شوې ده که نه ده تور شوې. که چیرته تور شوې نو دې ته بیا عملیات لازمی دي ځکه که عملیات ونه شي دغه میکروب پاس بیا دماغو ته ځي بیا دماغو کې مرض منځته راوړي. او بل اتیکولا عمران صاحب وویل چې زما ټي سي ایچ لیول 0.08 دی د دې ترشته هم هایپر تایرایډیزم وای یعنی تایرایډ غدا د خپل حالت نه زیات کار کوي. کوم دوی چې دې ته ورکول شوی دا انډرال او کاربیمازول دا دې ته مناسب دوی دا ایودین هغه وخت کې مونږ ورکولای شو چې کله هایپو تایرایډیزم کله چې هایپو د دې هایپر تایرایډیزم دې ته ایودین نه دی پکار. ایودین په ځای دې چې فائدو کې نقصان کوي نو بیا غا ډاکټر خپل قضاوت کوي چې دوی ته کاربیمازول د ورځې 100 ګولې ورکړي. کله کله دو دو ګولې درې وخت ورکول کیږي کله درې وخت ورکول کیږي کله یو درې وخت ورکول کیږي دا بیا تعقیبیږي. کم از کم دا باید یو میاشت دوه د دوی استعمال کی دا د ټي سي ایچ لیول دا باید چې بیا معلوم کی. کچیر ته د ټي سي ایچ لیول د دې نارمل حالت ته راتله نو دا کاربیمازول ګولې په دې باندې بیا کمیږي. دا ډاکټر صاحب چې کوم دوی دی ته شروع کړی دا امدا مناسبه دوی دا او دا بهترینه دوی دا نور د دې سره اضافي څه شپه کار نه لري.
ډیر زیاته مننه. نور اوریدونکو بیا هم لرو چې په انتظار دي خو دلته پوښتنی ډیری دي. ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو هم یادونه وکړه او عمران صاحب هم په خپل پوښتنه کې ویلي چې ډاکټر ورته ویلي دي چې له حد زیات فعالیت کړی هم دی تایرایډ. او تاسو هم ویلي چې ځینې وخت دغه اراز هغه مهال پیښیږي چې د تایرایډ غده له حد زیات فعالیت وکړي. نو د دې غده فعالیت د انسان په خپل واک او اختیار کې ده او که دا یو خود په خپل کار کوي خودکاره کار دی د دوی اوتومات بیل دی چې انسان پکې دخیل وي خپل فعالیت زیاتوي او کموي؟
بالکل خپله تکل شي. یعنی مطلب ستاسو هدف د خوراک نه وی کنه چې هغه خوراکونه به چې کوشین او کېدای شي دغه غوډه خپل نارمل حالت نه زیات کار شروع کی. خدا دې نه ده دا د انسان په وخت کې نه ده، دا بعضې مرضونه دي چې د هغې د وجې دا منځته راځي. کله کله داسې یو مرض وي چې هغه ګریوس ډیزیز په نوم باندې یادیږي، د دې سبب اټو امیون دی، یعنی خپله د دې بدن کې خپله انټي باډي د دې په مقابل کې جوړیږي او دې ته امر کوي چې بس فعالیت ډیر کا. کله کله دا خودکار دی، دا د انسان په وس خبره نه ده. او کله کله بعضې کانجنیټل شکل باندې هم د دې غدې فعالیت زیات وي. کله کله خدا نه خواسته بعضی کینسرونه دي د دې غدې، درې څلور پنځه قسمه کینسرونه دي، د هغې د وجې د دې غدې دا فعالیت زیاتیږي. او بل مهم شی پیچیوټری ګلند یا نخامیه غده چې دغه په دماغ کې ده، نو دا ټی سیچ تایرویډ سټیمولیټینګ هورمون افرازیږي د نخامیه غدې په واسطه چې کوم دماغ کې ده. کله کله د نخامیه غدې مرضونه منځته راځي، نو بیا د دې جاغور غدې ته امر کوي چې ته دا دغه زیات کا، دا فعالیت زیات کا. نو کله کله د نخامیه غدې د مرض د وجې هم دا منځته راځي. او بعضی مرضونه دي ما مخ یادونه کا ګریوس ډیزیز، هغه اټو امیون، لکه مونږ یو ساده مثال ورکو روماتیزم. بعضی خلکو چې د دې دوې نشته اټو امیون، هغه خپل وجود د دې په مقابل کې او عکس العمل خي دغه په مقابل کې بیا د فعالیت زیاتی. نو دا د انسان په اختیار کې نه ده تکل شي.
ډیره زیاته مننه. لکه دا طبي مصطلحات په ځای باندې د دې طبي مصطلحاتو په ځای باندې مخصن ک انګریزي او نور غیر پښتو یا غیر افغاني مصطلحات کاروي چې څوک نه پیپويږي، نو خدای چې د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو په عام او لسی ژبه باندې پوښي، لږ یا ساده کوي او یا یې تشریح کوي، دا زموږ هیله ده. مننه. یو بل پښتنه چې مخکې یادونه وشوه کورمو ودان، یو بل مسله چې مخکې یادونه وشوه د آیودین مسله ده. مونږ اکثرا ګورو چې په مالګو کې د آیودین د کمښتو زیاتوالی یادونه کیږي، یا ځینې مالګې دي چې شرکتونه پیلي کې چې په دې کې آیودین شته او ځینې شرکتونه وایي چې په دې کې نشته. او د جاغور په مسله کې مخکې د یو اوریدونکي هم دا یادونه وکړه چې د آیودین کموالی، او تاسو هم په خپلو خبرو کې ویلي آیودین څومره مهم او اساسي عنصر دی د تایرایډ په کنټرول په عادي حالت کې ساتنه او یا په لویدو کې.
آیودین ډیر مهم جز دی د تایروکسین، یعنی چې تایرایډ یا جاغور چې کومه غده ده، هغه چې کومه مایع یا هورمون افرازی، دغه هورمون د آیودین برخه ده، یعنی یو جز آیودین دی د دې هورمون. که چیرته آیودین نه وي دغه هورمون نه جوړیږي، یعنی تایرایډ یا جاغور خپل وظیفه نشي اجرا کولای. او تاسو ذکر وکړه چې په بعضی مالګو باندې تایرودین لیکل شوی، نو بعضی منطقي دي یا بعضی مقامات چې الته په طبي شکل په ځمکه کې آیودین کم وي، چې په ځمکه کې آیودین کم وي، نو دا به بیا په سبزیجاتو کې میوجاتو کې په دغه کې به بیا آیودین کم وي، نو دغه خلک به بیا د آیودین د ډیفیشنسی یا کمښت سره مخامخ کیږي. نو چې د دې کمښت سره مخامخ شي، هلته به جاغور یا تایرایډ غده هورمون یا خپل چې کوم مایع د جوړیږي، ځکه آیودین پکې نشته، نو دغه مایع به بیا نه جوړیږي. نو بیا دې ته ضرور دی چې دا بیا بیرون نه آیودین واخلي، یا د مالګې په شکل کې چې دا بازارونو کې خرڅیږي آیودین. او که آیودین کموالی، نو دغه خلک به بیا آیودین ډیفیشنسی سره، یعنی د آیودین ډیفیشنسی ګایټر یعنی د ایوډین کموالی جاغور سره مخامخ کیږي.
مننه. د افغانستان ځینې سیمې دي ډاکټر صاحب چې په هغه کې خلک یعنی ډېر فیصدي د خلکو یې جاغور لري. دا به حتما په دا وروسته چې خبرونه تر پای پورې لږې دقیقې پاتې دي او اوریدونکي هم لرو، نو که په خبرو کې لږ اشاره ورته وکړي چې د دې علت څه دی. زه جلا پوښتنه نه کوم ځکه چې وخت کم دی. اوریدونکي راخلو ګورو چې دوی څه وایي. بلې مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. ها فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه ښه وایي چې زما همکار وایي چې نور اوریدونکو تر اوسه پورې نشته. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د دې ایودین د سیمو مسله کې یادونه وکړئ او د اوبو مسله چې څومره مهمه ده په دې کې.
بالکل تکل صاحب، بعضی سیمې دي چې موږ ته بعضی ناروغان راځي د خاص سیمونه چې دا تکلیف ډیر لري او سبب هم دغه هایپوتایرایډیزم یا د جاغور یا د تایرایډ غدی د فعالیت کمواله چې دا په نتیجه کې بیا جاغور پیدا کیږي. بعضی سیمې دي چې مثال په توګه زه یاد کوم لکه د کامدا کونړ ده، بعضی نور سیمې په بلغمان کې بعضی کتا سو اوریدلې مې د بیادبی د مافي وې دا کامی بیڑا کنه. نو دا بیڑا مطلب دا نه دی چې دا بیڑا دی، دغه تل د دوی ایوډین کم دی او د دوی هغه جاغور غو دا هورمون نشي تولیدولای بغیر د ایوډین نه. نو دا خلک بیا ډیر سستی د خپل ډیر کاهلی خپل کار سره نشي راسولای. مملک مونږ مخکې ویلې کچې دا د دې وظیفه تایروکسین جوړول او تایروکسین وظیفه دا ده چې دا خوراک په انرژي بدل کې په ساده استعمال. نو کچې او چا کې انرژي نه وي، خوراک او انرژي پکې نه وي، لکه مونږ انګلیسي وی تلارو انرژي مین پاور ټو ورک، یعنی مطلب انرژي سمانه د کار کولو قابلیت ته انرژي او دغه وي. نو دغه بعض منطقي دي چې هغه خلک چې ایوډین پکې کم وي، مونږ زمونږ به دې ته توصیه یې باید چې دا د دې اوبو کې ایوډین کم نه چوبو کې ایوډین کمی خامخز مکه به کمم کمی او بیا په سبزیجاتو میوجاتو دغه کې ایوډین کمیږي. د دې د وجه بیا د دوی د جاغور غوډه کیږي او د غټوالي د وجه د هایپوتایرایډیزم لکه یو ورور ومل چې ماته هایپر تایرایډیزم ده، بیا هایپوتایرایډیزم دې ته پیدا کیږي. نو مخکې د دینه چې دوی ته مونږ ایوډین توشه کوم دې ته مونږ تایروکسین توشه کو، یعنی کوم دا غوډه چې تایروکسین جوړي د ایوډین د کموالي د وجه نشي جوړولای، به مونږ بیرون نه تایروکسین هغه پوري ورکو چې کله د دې د غوډه فعالیت شروع کی. نو دغه منطقي دي چې د دې د وجه دغه خلک ورسره مخ کیږي. دوی ته زمونږ به توصیه دی چې باید د بیرون نه دوی ایوډین واخلي چې د دوی د هورمون او د برابر شو د تایرایډ یا جاغور غوډه خپل فعالیت په صحیح ډول تشکیل کې سرته ورسېږي.
مننه. فکر کوم نور اوریدونکو هم لرو، مګر نشو راخستلې په دې خاطر چې د خبرونې تر پای پورې یوازې محدودې دقیقې پاتې دي او غواړم چې د ډاکټر صاحب متمرکز پوښتنې ورسره مطرح کم او ځوابونه ترې واورو. ډاکټر صاحب، د ایودین مسله چې یاد شول نو لطفا دې ته هم ځواب ووایاست چې آیا سیمه ایز چارواکي خروالۍ د اوبو په سرچینو کې ایودین ګډولای شي، داسې یو امکان شته؟
بالکل خو پښتنه ده تکل سي. بالکل لکه مونږ چې دا اوبو سکو د منرال واټر یا منرالي اوبو چوي، دغه کې منرالونه اچول کیږي. دوی کولای شي چې دغه دی اوبو سره ایودین دغه کې یو ځای کی او دغه خلکو ته یو توصیه ورکړي چې هغه مال کې چې ایودین ولري هغه باید وخوري، او بل په دغه اوبو کې چې کوم د دې د پټي او کښت په اوبو کې به شي دغه کې ایودین یو ځای کې چې تر څو زمکه تلل شي او زمکه نه چې کوم فصل او دغه تولیدي کې باید چې دغه فصل تلل شي او دوی خوراک سره د دوی هغه ایودین په خپل پوره شي. او دې ته یو اویرنس او توصیه هم پکړ د دغه خلکو ته چې باید دوی هغه خوراک یا دغه چې هغه ایودین ولري باید په زیات اندازه استفاده کی ترسو د دغه ایودین د کموالی سره مخامخ نشي. د حکومت پکې رول ډیر لازمی دی، حکومت باید چې دغه کې اقدامات وکړي.
مننه. او ځینې وختونه د سی وی ډاکټر صاحب چې جاغور تر حد زیات لویږي په ځینو کسانو کې ملیدلې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د ځینو سیمو خاصو ځانګړو سیمو خلک چې د تاسو په وینا په سیمو کې د آیودین کمښت شته، ملیدلې دي چې دغه جاغور له حد زیات لویږي. نو بیا که دوی وجود ته آیودین ورسیږي، دا بیرته د جاغور ورکی کیږي که جاغور په خپل حال پاتې کیږي؟
بالکل خپ وختنه دا تکل شي. نو کچیر ته جاغور نډیول یعنی غوټه په دې غوده کې نه جوړ شوی، نو کې دې شي چې د دوا سره کچیر ته دا جاغور هایپوتایرویډیزم یعنی خپل فعالیت ډیر نشي کولای، یا هایپرتایرویډیزم خپل فعالیت زیات کوي، نو دې لپاره خپل مختلف دواګانې دي. کچیر ته ناډیولونه یا غوټه پکې نه جوړ شوی، ممکن چې دا خپل نارمل حالت ته راشي. خو کچیر ته دې کې غوټه او ناډیولونه جوړ شوی، نو بیا دا دوی مونږ صرف دې لپاره ورکو چې د دوی دا د تایرایډ چې کوم فنکشن ټیسټونه دي، د جاغور ټیسټونه دي، هغه باید مونږ نارمل حالت ته راوړو او بیا عملیات له برابر کو. کچیرته ناډیولونه او بیا یا دومره غټ شوی چې داغه پسان علی باندې یعنی تلفظ کې ورته مشکلات پیدا کیږي، بعضی وخت خوراک نشي کولای، بعضی وخت ساتنګي ډیر مشکلات ول پیدا کیږي، نو بیا دغه وخت کې بیا عملیات ضرور دي. کچیرته دوی نو سره نارمل حالت تم راغه او دا جاغور د منځل نړ یا ختم نشو او ډیر زیات غټو او مریض ته تنفسي مشکلات دا پیدا کړن، دا به عملیات غواړي او ډیر احتیاط غواړي. ځکه دا
عملیات ډاکټر صاحب کړي عملیات په بابي لګنور جزئیات راکې چې دا عملیات ډیر خطرناک حساس عملیات دی او کنا ساده په هر ځای کې کیدای شي، بل دا چې څوک کولای شي په کلینیکونو کې کیږي، په لویو روغتونونو کې کیږي، یعنی څوک صلاحیت د دې عملیات لري؟
خب وختونه دا جاغور عملیات ډیر حساس عملیات دی، دا ساده او بسيط عملیات نه دی. اغه په دې وجبانی چې دا ډیر واسکولر یعنی د وینې غنی دی، یعنی دومره رګونه د وینې ورغلي دي چې په ټول غدو کې د ټول وجود کې دې ته ډیر زیات د وینې رګونه ورغلي دي، او دا ډیر احتیاط غواړي. خو اکثر مریضان د خونریزي د وجه چې ډیر زیات قابل او سکلفل یا مهارت ماهر ډاکټر نه وي، نو مریض تنه خرابې دي شي، او بل دا په مجهز سنټر کې باید وشي چې ال ټول ټیم موجود وي، د داخلي ډاکټر موجود وي، اندوکرینالوجست یعنی د دغه غدي چې خپل ډاکټر دا موجودي، جراح موجودي، دا ټیم باید موجودي. دا ډیر حساس عملیات ته یو خدای د خونریزي ډیر زیات خونریزي ورکې. دوی ما خبره پکې دادا چې دې کې ډیر واره واره رګونه، لکه موږ مخکې ویل چې دا وایس باکس یا حنجره ام دې سره څنګه چې عصبي رګونه تللی دي حنجرې ته داخل شوې دي د اواز پردو ته، نو کچیر ته هغه ډیر نازک رګونه دي چې هغه په سترګو باندې ډیر په سختۍ سره لیدل کیږي. کچیر ته هغه ته توجه ونی شي، کچیر ته یو رګ وای شي، نو مریض بټ د ټول عمر د لپاره اواز خفي، اواز به نه راوځي، ځکه هغه کم د اواز پر دی نه چرګ کله دی هغه فل.
فکر کوم چې له ډاکټر صاحب نور سره زمونږ اړیکه پرې شوله، نو اوس تقریبا د خبرونې د پای ثانیو ته هم را رسیدلی یو. قدرمن اوریدونکو لمړی خو زه غواړم له د خبرونې له میلمه د غوږ پوزې او ستونی له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه مننه وکم چې د خبرونې تر هغه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویلې او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل پختنې موله متخصص ډاکټر صاحب نو وکړلې. همدارز له درنو اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه په ډیره حوصله تر پایه پورې واوریده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره لمون سره تر پایه اوسئ. ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته د سهار له او د ماښام تر او په لاندو چپو او د مخام له او د سهار تر او په منځنۍ چپو دولس شپږ نوي خبرونه کوي. د ازادۍ رادیو تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم.